السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوره د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو لتړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي ښځې څه وایي
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د ما ژوند په خطر کې ده
د کندوز د ښاروالۍ لخوا د یو این ډی پی په مرسته باندې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې یو شمېر هغه کسان چې اوس په کار بوختي وایي دویمه نیمایی که بعد سپورت نړیوال لوبو له میدان هم دارنګ د ځوانانو لپاره تاندی څانګه خبرونه ولرو په تاندی څانګه کې د ځوانانو لخوا د پیسو د سپما په اهمیت خبرې کوو
د دخلک په شکل ماشومان با پیسې ذخیره کولی یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نه شروع کیدله
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو
چین له افغانستان سره د کرونا واکسین یو میلیون دوز واکسین مرسته وکړه د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر خپل سنگاپورای سیال مات کړ او د برما یوې محکمې نن له واک لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه بشپړ خبرونه چین له افغانستان سره د کورونا د یو میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر دوه ورځو پورې کابل ته راورسیږي
علاوه از یک میلیون واکسین 1.6 میلیون
پر یو میلیون دوز واکسین سربیره 1.6 میلیون سرنج هم مرسته شوی موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نورو واکسین مرسته هم وکړي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسؤلان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوي واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي د عام روغتیا مسؤلان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو ښځو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي انټونیو ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوتریش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ ماده ایز فرمان هم صادر کړ د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دا تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خلاص کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان مدافع وکیلان قاضیان د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بالا لوبه به د جنوبي افریقا له یو لوبغاړي سره وي او که چیرته هلته هم بریالی شي له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره به د سیالۍ رنګ ته ښکته شي د مویتای په دې سیالیو کې د څلور نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري خو له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي او یو لوبڅار ورغلی دی د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوس پر ضد پاروونکي اقدامات کړي او د کووید 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا لکه چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچي حاکم سیاسي ګوند د پوزي کودتا له عمله وپرځول شو. د شپږویا کلنې سوچي د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تورونو په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچي حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندري کوزنچک له توقیفه خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لس ورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنچک چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بلاروسي څانګې خبریال و، د نومبر په 26مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوي تور بې اساسه وباله. هغه د منسک په بدنامه توقیف خونې اکرستنیس اکرستسین اکی ساتل کیږي چې دغه تا ډیرو کسانو ویلي چې د توقیف پر مهال شکنجه شوی او ربړول شوی دی. د کوزنیچک د کورنۍ غړو ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې هغه کله خوشی کیږي. بلاروسی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 4مه د بل بلاروسی خبریال پاول بلاوس د هابس 15 ورځې هم پوره شوې خو خوشی نه شو. د بلاروس پر رژیم اروپایي ټولنې، امریکا او نورو لویدیځو متحدانو یې 15 پړاو بندیزونه د همدې لپاره لګولي چې مظاهرچیان، خپل سیاسي مخالفان او د بشري حقوقو ملاتړي زپلی دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیه هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنگټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله یې امن خونو کې پناه اخیستې وه ازادي شوي دي. امنیسټ انټرنیشنل وایي ډېرې ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د مازوند په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بدرویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېده کې پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبوره کړل ما چې له کور څخه تېښته وکم او دا منخونه ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده. خپل کور چې زه راتښتېدلې یم نو د ما کورواله به ما ژوندۍ پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالی قرباني شوي او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته یې د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته یې کار کړی خبرې کړي او لیکي، طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي، اوسمهال په دې خونو کې ساتل شوي ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته یې کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو ځونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه کوي چې قربانی شوی خزی او میرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتی مسؤلانو ته دند سپارل چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
کپدیاله بیا هم څو کنډیشنل لري هغه د تروار مخ کې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کې هغه د پجریان کې واچي او حتمان مددي مشکل ته ځان ورسوي.
له خو سره تاوتریخواله یو له هغه ننګون کوستون زول چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیا تفعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکي چې د امن خونو دننه کار کړي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دي افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو هم غږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي خوځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بېل کومه ویلې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي نجونو او خوځو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي خو بیا یې هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شوی او خوځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هر لسو خوځو نهه یې په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوښتست. آزادی رادیو کولای شي د آزادی رادیو په وپانی آزادی رادیو دات کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د ماخام تر وو پورې واوره. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او ایسی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډې د افغانستان په اړه ده او غواړي چې نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوس مهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو مشال څنګه خبریال سراج زهیر له اسلام آباد ریپورت لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او ای سی غونډې قربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشټوالي مسله را پیدا کېدی شي. په دې مقدمه نوموړي نو چې د افغانستان په حق له د او ای سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری
توجہ دے دا افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ورنہ کرشوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 ملین خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دا رنگ با تقریبا 3.2 ملین معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میں نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں.
نیشنل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نو هغه وی
زما په خیال خو د اوای سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده ہر سو ہم او آئی سی اور ڈیر بے جانا ون پہ تنظیم دے ہو تو افغانستان کے چونکہ دے وقت کے اداسی حکومت راغل بین الاقوامی برادریں پر رسمیت نہ دے پہ جان دل نو داسی و ونڈ چھپا رہے کہ کم نہ کم وہ پنزوس اسلامی ملکوں نو نمائندہ خان اور مشران با موجود بھی زما پخیال تھا افغانستان دا موجودہ چکم حکومت پہ راغے پارا بڑے رضیا تھا تمام شی اور بین الاقوامی برادری توجہ او پام بدے خورا اگر جی
د خرجہ چارو د وزیر په وینا چې دوی په دې خصوصی غونډه کې د امریکا کینیډا چین جاپان برطانیا روس آسٹریلیا یورپی یونین ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
کابل ته ورزو یو شمیر ښوونکو محصلینو او مدني فعالانو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلي پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې 4 میاشتې کېږي یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پانتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمیر ښوونکي محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت بیا وایي هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر له 30 تر 40 کسان وو. د دغه اعتراض یو جوړونکی محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته ویل همپالنه د عدالت ټینګښت د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو للاری دی وی حقوقی نظام ټینګښت دوی غوښتنی دی.
اساسی مخه مودا وو چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمون کی دی. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتی کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریونی و ګډونواله ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امر کړی چې تاسو ورشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي. د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی سي څومره چې ممکنه وي د دې ته رسیدګي کېږي. البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي سي زموږ د نظام هغه پرېکړې وه کړنې لیک سورو وي. خو دا په دې معنی نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت لپای له څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلې دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري، او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې، خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو ان ډی پی عملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. د کندوز ښاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د دغه خبره د ښار پاکوالي د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی کوي. نور حال په دې راپور کې.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي، او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کېږي، او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي، او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي، او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډېر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژه کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخله ډیر مونږ ډیر بیکار وو، ډیر سخت وو، وختم ډیر دې په خاص شهر واسر د مونږ شکر گزار اوسه. دا پروژې نور هم دا ولې مونږ غریبانو په کار کې ونی ستاله د 300 نفر د هغه نشر کې په کار نیولې دي. شهر واسر د مونږ ډیر شکر گزار اوسه.
دې پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو، او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره سي، تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي، او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي، او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې، او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز پرانستل کیږي خوشحاله دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پخې او لاسونه پرې شوي، ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص آزادی رادیو ته ویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه تر سره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي آزاد ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زوړېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دوار سترګې بایللی نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مانا د ټپوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي ازاوی او تجولې نو لاسونو په خیو نه بینان تانسي ورته یو چړې د انګورې جلادي د سې ډیر نور شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 10,000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دسمبر په شپږمه هند ته سفر وکړي. د بالته د انرژۍ او وسلو د پلور په برخه کې په سرمشریزه کې ګډون ولري. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن هند ته ولاړ سي. د کورونا وبا له پیل راهیسې دا د پوتین دوهم سفر دی چې له خپل هیواده د باندې کوي. لومړی ځل سفر یې په جون میاشت کې د جنیوا په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو لپاره کړی و. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې هند د 5.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د پرمختللي S-400 د توغندیو هوایي دفاعي سیستم عرضه کول پیل کړي چې احتمالا نوې ډیلي د بندیزونو په چوکاټ کې راولي. کله چې د ناټو متحد هیواد ترکیه ورته سیستم وپیره د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سو او د امریکا له مخالفانو سره د مبارزې لپاره د بندیزونو له قانون یا CAATSA څخه په استفاده انقره له F-15 جنگی جټ پروګرام څخه و ایستل سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د نومبر په 23مه خبریالانو ته ویل امریکا پریکړه نه ده کړې چې آیا هند ته له CAATSA څخه معافیت ورکړي که څنګه. د ویل چې له هند سره دفاعي اړیکې امریکا او هند دواړو ته اهمیت لري او په دې اړه خبرې روانې دي. هند په دې باور دی چې په دې برخه کې به امریکا ورتیره سي. د هند د دولت په چارو کې د دفاع وزیر اجی بھٹ تیره اونۍ پارلمان ته وویل چې حکومت د امریکا له احتمالي بندیزونو خبر دی خو د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو پر بنسټ په خپلواکي پریکړې کوي. بھٹ وویل S-400 د خپل عملیاتي وړتیا له کبله یو پیاوړی سیستم دی چې یوې لوی سیمې ته د دوامدار او اغیزناک هوایي دفاعي سیستم برابروي. د زیاته کړه چې د دې سیستم په نصبولو سره به د هیواد د هوایي دفاع وړتیا د پام وړ لوړه سي. د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هند د امریکا، جاپان او استرالیا سره د کواد ګروپ غړی دی چې دا ګروپ د هند په آرام سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د یو بلاک په توګه راپورته شوی او هند د امریکا لپاره یو مهم متحد هیواد دی. هند چین ته له تر ټولو لوی امنیتي تهدیدونو څخه د یو پسترګه ګوري. په 2020 کال کې دواړو اټومي قدرتونو له یو بل سره د هیمالیا پر جنجالي پوله وړې نښتې وکړې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته ګڼ تلفات واوښتل. هند په پام کې لري چې په شمال لویدیځ کې د چین او اټومي قدرت لرونکي سیال پاکستان سره جنجالي پولو ته څیرمه S-400 دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. د ټایمز آف انډیا د راپور له مخې S-400 سیستم به د راتلونکي کال په پیل کې فعال سي. د سټاکهوم نړیوالې سولې څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې هندوستان تر ټولو زیاتې وسلې له روسیې څخه پیري چې له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې د مسکو د وسلو د صادراتو 23% برخه وه. د همدې راپور له مخې هند غواړي چې نورې د شوروي د وختونو جوړې وسلې وانخلي او له همدې کبله یې په دفاعي برخه کې له فرانسې، اسرائیل او امریکا څخه وسلې پیرل پیل کړي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي اسدالله الدین توار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم بلند خبرونه